د مشال ریډیو اوریدن کو مینا سلامونه مې ومنه زه بشیر غواخم د 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم د 12 څخه تر 2 بجو پورې په دې غړي کې تاسو بلا بیل ریپورتونه وړاندې کو او کو وخر سره وو کې د شی یو یا دوه سندره هم درته خبرې کوي نو هله چې را سره وو سې ک ریډیو سر نږدې نه یو انټرنیټ لري نو مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده او په موبایل اپ مو هم اوریدلی شي لمړی به نجیب امیر تاسو ته خبرونه وو
د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه پریکړه ستایلی چې ویلي طالبان خوشی کوي. پاکستان کې د کورونا وهلو شمیره 2,40,000 نه واوخته او په بیلاروس کې د صدارتي انتخاباتو د لومړنیو نتایجو وروسته مظاهرې پیل شوې. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه پریکړه ستایلې چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان زاهد حفیظ چودري نن په یو بیان کې ویلي هیواد هیله لري چې له دې ګام سره به بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. نوموړي پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو د کامیابۍ او دایمي سولې او ټیکاو لپاره د خپل ملاتړ وړاندې کړي. هغه وویل پاکستان له خپل غاړې تل د افغانانو په مشرۍ کې د افغان سولې پروسې د کامیابۍ ملاتړ کړی دی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلزاد بیگانه وخته پر ټویټر لیکلی چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د افغان ولسمشر له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون حکم به ورکوي هرکلی کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولان کوبیا پر خپل ټویټر لیکلی اوس د طالبان رمخ کې شی او متقابل عمل دی وکړي. کوبیا ویلي طالبان دی بیړنۍ اوربان اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دی پیل کړي. پاکستانی چارواکي وایي تر ننه هلته کورونا وایرس 2,40,500 نه زیات کسان وهلي دي. د کورونا په اړه معلومات خپرونکي ویبپاڼه لیکي چې د اګست 13 پر کویټ 19 ناروغۍ اخته 6,090 کسانو خپل ژوند بایللی خو 2,60,000 نه زیات کسان ترې بیرته ښه شوي هم دي. پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په سند صوبه کې پر کورونا اخته شوي چې شمیره یې له 1,30,000 پورته ده. په دوهم نمبر پنجاب ایالت ته چې ورکی 4,90,000 نه زیات کسان پر کورونا اخته شوی دي. په خیبر پختونخوا کې تر دې مهاله 4,692 کسان کورونا وهلي چې 2,110 مړ شوي خو 1,612 ترې بیرته ښه شوی دي. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پختونخوا امیر سینیټر مشتاق احمد خان د پارلمان نه په منظور شو 3 بیلونو اندېښنه ښکاره کړې. نوموړي پرون پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل پاکستان دا کار د نړیوالو د فشار لاندې ترسره کړی دی. په دغو کې یونایټیډ نیشن سیکورټي کونسل امینډمنټ بل 2006، لیګل اسیسټنس کریمینل بل 2006 او اینټي ټیررزم بل 2006 شامل دي او دا بیلونه د جولای په 19 نیټه د قومي اسمبلی نه پاس شوي. پاکستان دا بیلونه په داسې وخت کې منظور کړي چې د پیسو د سار د نړیوالې ادارې اف اے ټی اف د خړلس نه د وتلو لپاره هلې ځلې کوي. د بیلونو په منظورولو کې د اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي هم د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف سره مرسته وکړه. په قومي اسمبلی کې تحریک انصاف غړی اقبال افریدی وایي نوي قوانین د پاکستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره جوړ شوي او دغه په وینا د جماعت اسلامي نیوکې بې ځایه دي. د بیلاروس امنیتی سرتیرو په مینسک او نورو ښارونو کې د مظاهره کوونکو سره د شخړو پر مهال د هغوی د خپرولو لپاره اوښکې بهونکي ګیسونه او د اوبو توپونه کارولي. دا مظاهرې لاغ وروسته پیل شوې چې د ولسمشرۍ لومړنیو پایلو وښوده چې موجوده صدر الکزاندر لوکاشنکا تر نورو وړاندې دی خو د اپوزیشن نوماندې د پایلو منل رد کړي دي. په بیلاروس کې پرون صدارتي انتخابات وشول او د سرکاري ټلویزیون د خبر له مخې لوکاشنکا نږدې 80% رایې واخیستې. د لوکاشنکا پر وړاندې اتلانا تیکا نوسکایا مهمه رقیبه وا خو هغې یوازې څه کم 0% رایې خپلې کړې. د لومړنیو پایلو د اعلان سره سم زرګونه مظاهره کوونکي په مینسک ښار کې لارو کوڅو ته وتل. پر ټویټر خپلواکې رسنۍ داسې انځورونه خپروي چې پکې پولیس ښودل کېږي چې پر مظاهره کوونکو تشدد کوي. پر دغه مهال مظاهره کوونکي شعارونه ورکوي چې بیلاروس د هغوی هیواد دی. لومړني راپورونه وایي چې ګڼې ګرفتاریانې هم شوي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو خبرونه له نجیب امیر څخه واوریدل. په دې غړي کې تاسو ګڼ ریپورټونه لرو اولن رپورٹ پدیڑا دے چھ د پیسو د څار نړیوال اداري اف اي ټي اف د بندیزونو لخرل سخه د ملک وسل لپاره د پاکستان پارلمان ځینی قوانین منظور کړی دي. د تاسو په خبرونو کې هم اوریدل په دې مسله پر اپوزیشن ګوندونو کې ځکه اختلاف پیدا شوې دی چې مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د حکمران تحریک انصاف لخوا وړاندې شو دی بیلونو ته رایه ورکړله او کامیاب کړل. خو جماعت اسلامي مخالف دی. جماعت اسلامي دریز لري چې دا قوانین د ملک په ګټه نه دي. په اړه یې د غلام غوث رپورټ اورو.
د جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا امیر سینیټر مشتاق احمد خان په پیښور کې په خبری کانفرنس کې په دې وروستیو کې د پارلمان نه په منظور شوی دریو قوانینو د اندېښنو څرګندونه وکړه او هغه وویل چې دا نوي درې واړه قوانین د نړیوال فشار لاندې منظور کړي شوی دي. په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې سینیټر مشتاق احمد خان وویل
د دې یو قانون دی یونایټیډ نیشن سکیورټی کونسل امندمنت بل 2020 دویم قانون دی په دې کې لیګل اسیسټنس کریمینل میټر بل 2020 او دریم قانون دی اینټی ټیریزم امندمنت بل 2020 د درې واړو قوانین چې دي دا د اف اے ٹی ایف په دباو باندې بلکه مسلط شوی قانون سازی ده. نون والا او پی 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 والا داسې سہولت کار دی چې کله د اف اے ٹی ایف دا بیرونه رااله دی درې واړه یو ځای شو او درې واړو په شریکه باندې دا ډرافت کړل او په شریکه باندې پاس کړل.
د مشتاق احمد خان نمی و پختل چې دغه درې واړه قوانین خو د ترګری د مخی نیولو او د ترګری په لړ کې په پاکستان د لګول شوی تورونو د سپاکولو او د اف اے ٹی ایف د خل لیست نه د پاکستان د وستلو لپاره جوړ کړی شوې دي. نو جماعت اسلامي ولی په دغه قوانینو اندېښنې لري. نو په جواب کې هغه وویل
پاکستان په معاملاتو کې د مداخلت قانوني موقع فراهم کړی شوی ده. د دې په نتیجه کې داری چې دی شکیل افریدی دا حواله کول شي امریکا ته، د دې په نتیجه کې دی کلبوشن یادیو انډیا ته حواله کول شي او پچا باندې چې اغي لاس کدی د دې ځنه به وچتی. نو دا د بین الاقوامی استعمار او سامراج لپاره دا قانون سازی دی کړی ده.
خو په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د اسمبلی غړي اقبال اپریدی د جماعت اسلامي د نیوکو او اندېښنو په جواب کې مشال ریډیو ته وویل چې دغه درې واړه نوي قوانین د پاکستان د قومي ګټو لپاره جوړ کړی شوی دي او په دغه قوانینو د جماعت اسلامي نیوکي بے ځای دي.
او دا موجوده چې کوم بیلونه پاس شوی دي په قومي سمنه نه په دې کې واقعي دا د قومي نویت بیلونه وو. په دې کې د هر یو سړي یو کردار په کار دی، سیاست په خپل ځای باندې دی، خو ځنې قومي خبرې چې دي ځنې د ریاست خبرې دي چې پاغه کې ریاست له نقصان رسیږي او بیا غا عوام پکې متاثر کیږي. هغه بیلونو کې یا پاغه قانون سازي کې د هر یو سړي یو کردار په کار دی چې دی لاله به جواب ورکړي. جماعت اسلامی په هر شي کې د خپل مفادات او د خپل د پارټي پوینټ سکورینګ او د سیاست سوچ وبوځ دي. هغه اپوزیشن هم اگنور کړ، حکومت هم اگنور کړل. نو دې په وجه باندې هغه تنقید شروع کړي دي، هغه پروپاګاندا شروع کړي دي.
د پاکستان پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نون مشرانو هم تر دې وړاندې ویلي وو چې هغه د حکومت سره ډیر جوړ اختلافات لري، ولې د حکومت سره یې د هیواد د ګټي په خاطر په ځینی قوانینو جوړولو کې مرسته کړې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال د ریډیو ته غوږی د کورونا وایرس او د دې ترڅنګ د نورو مهم موضوعاتو په اړه باندې تاسو بیلابیل رپورټونه له مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس خبريږي. د بلتان بهاودین زکریا پوهنتون انتظامی د قبایلی ضلعو د زده کوونکو ځانګړي سیټونه ختم کړي دي. د پوهنتون چارواکي وایي هغوی نور دا بوج نشي زغملی او د دوی په وینا دا ځکه چې اوس قبایلی ضلع چې دي یا پخوانی فاټه چې هغه اوس د خیبر پختونخوا صوبی سره یوځای شوي دا او هغه چې کوم ځانګړي سیټونه و هغه په کار نه ده چې دوی ته اوس ورکړل شي. زینو د قبایل زده کوونکو مشال ریډیو ته ویلو حکومت دی د پوهنتون د انتظامی د دې پریکړې په خلاف ګامونه واخلي او پوښتنه دی وکړي. هغه وایي د فاټا د انتظام په محل حکومت ویلي چې قبایلي زده کوونکو ته به سیټونه او سهولتونه زیاتوي او تر لسو کالو پورې به دا چاره دوام لري. خو اوس نه یوازې د ملتان بهاودین زکریا پوهنتون بلکې په پنجاب کې ځینې نور پوهنتونونه هم د قبایلو د زده کوونکو لپاره ځانګړي سیټونه نه ورکوي. پاره د فرهاد شینواری رپورټ اور.
د قبایلی ضلعو زده کوونکي وایي د ملتان په بهاودین زکریا پوهنتون کې پخوانی فاټا کوټه ختم کړل شوې او اوس نشي کولای چې په سکالرشپ باندې پکې داخلي واخلي. دوی وایي یوازې قبایلی ضلعو زده کوونکو ته پکې 215 سیټونه ورکړل شوي وو خو دا کال ترې محروم شول. د خیبر ضلع ودان شینواری هم د بهاودین زکریا پوهنتون د بیست پروګرام کمپیوټر ساينس
ختم کړل او وای چې دا په یونیورسيټي باندې بوج دی دا مونږ نشو سپورټ کولای. د فاټي عوامو سره یو سراسر ظلم دی ځکه چې په فاټا انتظام کې دا خبره شوی وا دا اگریمنٹ شوی او چې د فاټا کوم ریزرو سیټ دی دا به را روان لسو کالو پورې موجود وي او هغه به فاټي سټوډنټانو ته ملاویږي چې هغه نه د فاټي پسمنده خلک फायदा اوچتوي.
د باډي محمد حنیف اپریدی د بهاودین زکریا پونتون د سایکالوجي څانګې زده کوونکی دی او دی وای چې اوس خوانه فاټانا کوم نوی زده کوونکی حل تورځي نو په خپل خرچه به پکې سبق وای.
اوس د چ مطلب چې کوم سی غره سی سټونه او پیسې فیس جمع کای مو خو دا پوزیشن دی مو خو چې کوم برقرار پوزیشن دی موږ هغه برقرار پوزیشن دی موږ ته دا سہولات و چې موږ کوم دا سټل دی هغه م فری وو او نور چې کوم فیسونه هغه موږ نه شول جمع کده نه موږ نه دینه بعد ویم نه خلی خو چې کوم نو سټون راځي غونه به فیسونه خلی کزګه چې موږ خلکو دا سه بزنس کاروبار شته چې هغه فیسونه جمع کی نو هغه وجه ډیر خلک وی تعلیم نه محروم شي مطالبان دا چې بچ کوم فیصله د کړی ادا دی واپس وخلی او چې کوم سټونه او دوباره بحال کی.
د قبایلی زده کوونکو اتحادی یو مشر و دو اپریدی وویل
دغه مسله جوړه شو چون کې وفاټاین زمام کې خو موږ سره ودا شو یو چې تلاسو کولو پورا به ایتو سو کوټا خو بیا سه برقرار وي چې کوم ریزرو سټونه دا به ډبل کوم اوس د ډبل کولو په زوی داشتا کوټام ختم کړنو دا یو ډیر غیر عینی سټیپ دی چې کړه ډیر سټډنټون به دغه نه محروم شي بلکې تعلیم چې کوم د فاټاو دا به نور پتیارو کې شي دغه به نقصان دا وشي چې کوم سټډنټون غریبون دي د فاټاو لدا به هایر ایجوکیشن نه پوتې شي چې کوم اعلی تعلیم دا به حاصل نکړي شو چې کوم مونږه الډی رښو غرزدل لري دا به ویچاته نشي.
قبایلی زده کوونکي وایي د بهاودین زکریا پونتون انتظامیه ورته ویلي چې د معاشي بحران لوج ورته داخلي نشي ورکولای او که هایر ایجوکیشن کمیشن ورته فندونه ورکړي نو بیا به داخله ممکن نشي. په سینټ کې د قبایلی او سرحدي امور سفران قائمه کمیټه چیرمن سینیټر تاج محمد پردی وای زبای حال واخلم او په دې لړ کې به د پونتون چارواکو او هایر ایجوکیشن کمیشن سره خبرې وکړم.
ان شاء الله تعالی د منډه باندې موږ ته کوسو کو دې په زب خپل تر باندې تپوس به ته کم چې دا سدا سنوا څاغ راغله ډیولپمنت شوی دی صرف اریم برسمن چې کوم هایر ایجوکیشن پیسې ورکې نو ستو ته صرف هغه پیسې لیټ شوی دی پروسس پروسیجر هغه نو ویش
د قبایلی ضلعو زده کوونکي وایي د ملک په ټولو پوهنتونونو کې دي د پخوانی فاټا د زده کوونکو کوټه بحال وساتلی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، د دغه احتیاطي تدابیر په کولو سره کولای شي ځان له کورونا وایرس وساتي. اوس هم یو بل رپورت ورزو، د اگست په اتمه نیټه په کوټه کې د وژل شو وکیلانو تلین ولمانځل شو. څلور کاله وړاندې په همدې ورځ د بلوچستان پر قانون پوهانو ترګر برید شوی و چې پکې د شپږ پنځوس وکیلانو په ګډون اویا کسان وژل شوی و. د پاکستان قانون پوهانو اتحادیې دا یوازې ځاني نه بلکې د بلوچستان عدلی ته نه جبرانیدونکی زیان بللی دی. دا فکر کېده چې ښایي خلک به د ویرې له کبله نور د وکالت پیشې ته راتګ ته زړه ښه نه کړي، خو د بلوچستان وکیلانو یونین مرستیال مشر منیر کاکړ وایي چې برعکس د ځوانانو د وکالت پیشې خپلولو لور ته رجحان زیات شوی دی. خو د دې وجه څه ده؟ د عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې اورو.
ملک واجد کاسی د قانون زده کړې بشپړې کړې وې، خو کله هم د وکالت پیشې ته د راتلو اراده نه وکړې. خو د 2018 کال د اگست اتمی ترګر برید د هغه ژوند او مسلک دواړه ور بدل کړل. په دې ورځ د کوټي په سیول هسپتال کې د بلوچستان وکیلان په نښه شول چې پکې شپږ پنځوس قانون پوهان ووژل شو. د حملې پړه داعش وسله والې ډلې او له تیری کې طالبان پاکستان څخه بیلی سوي جماعت الاحرار ډلې په غاړه واخیسته. په وژل شوو کې د واجد کاسی ورور وزیر کاسی هم و. د وزیر کاسی شپږ شپېته کلن پلار سید جان او کورنۍ دا فکر وکړ چې د یو منظم پلان له مخې د بلوچستان قانون پوهان په نشه شوي دي. هغه د اگست پراتمه مشال ریډیو ته وویل
د اته اگست 2016 د ملک وزیر محمد خان کاسی ایډوکیټ د شهادت اباباد موږ په کور کې دا فیصله وکړه چې موږ به دا میدان خالی نه پرېږدو او دشمن ته دا پیغام ورکوو چې موږ د هر رنګه قربانۍ لپاره تیار یو. او ځکه ملک واجد خان ایډوکیټ دا میدان ته موږ راوستوي.
په وژل شوو قانون پوهانو کې هغه کسان هم ول چې په وکالت کې د لسیزو تجربه درلوده، او هغه ځوانان هم ول چې له ښه طالبي ادارو څخه زده کړې کړې وې. د قانون پوهانو اتحادیو هغه مهال ویل ول چې په برید کې د بلوچستان د وکیلانو یو پوره روزل شوی نسل له منځه وړل شوی دی چې د دوی په وینا هدف یې د ټولنې هغه ویش او فعال وګړي وژلو چې د صوبې د حکومتونو بشري حکومت ته د درناوي او قانون واکمنی لپاره شخ پورته کولی. د بلوچستان د قانون پوهانو ټولنې مرستیال مشر منیر کاکړ د اگست پر اتمه مشالې ټول چې هم د دې فکر تر اغیز لاندې په بلوچستان کې ډیرو ځوانانو او د وژل شوو وکیلانو د کورنۍ یو غړو د وکالت پیشې خپلولو ته په ګڼ شمیر کې مخه کړې ده. د مړي زیاته کړه چې د 2018 کال اگست تر اتمی تر برید وروسته په تیرو څلورو کلونو کې له دوی سره شاوخوا 1500 وکیلان ریجستر شوي دي چې د په خبره د اتم اگست تر پیښې لمخه کلونو کې به دا دومره زیات شمیر کې ځوانانو ځانونه نه ریجسترول، بلکې د ده په وینا هغه مهال به په کال کې تر سلو ځوانانو هم کم د وکالت مسلک ته راتلل. منیر کاکړ د ځوانانو په زیات شمیر کې د وکالت پیښې ته د راتللو وجه دا یادوي.
د شواکې دغه پازیټیو شی په دغه سنس کې هم پیدا کوي چې په خلکو کې دا اویرنس پیدا کوي چې د کوم قوتو دا کوشش په داخلو په زینو کې به په دارنګ واقعیت باندې به دوی وویری. خو دغه شی چې دی دغه زما په نظر باندې دغه په سوسایټي کې دغه د خوب د لری کېدو په ځای د خاص دی چیلنج وخت دی د پروفیشن، او هغه سړی چې راغلی دی هغه د کمیټمنټ سره دی، بای چوایس راغلی دی او بقاعده لاوله وره دا وکی بعد پلانینګ کړی چې زه به وکالت کوم د علاقې او د مزیک او د کوم خدمت به کوم. او ډیر شش حال کو نه غلی دی د ډیر شش ادارو زپاره غسیوی دی.
مقبول اڅکزی هم د ورور تروژنی او پر وکیلانو تر برید وروسته د وکالت پیشه خپل کړی دی. د دورور بیرستر امان الله اڅکزای د 2014 کال د جون پر شپږمه نیټه نامعلومو وسوالو د کوټي پر سپینی سړک ووجلې. هغه د کوټي لا کالج پرنسپل وو.
کله سی واقع واسوله د شلزما د بای سره بیرستر امان الله اڅکزای سره کله د 8 اگست باندې بیا د کل بل واقع سی واسوه. دا دوړو واقعیت سیدی خالص مان د ډیر زیات خلګو د ډیر زیات فیملی سکم د کورونی سوچ ور بدل کم زبان سوز زما لکه زو لندن ته راغلم په یونیورسيټي سبق وایم او کوم دا خوات زما اراده وخت نه و د لازم دا اراده سده د زما د باید اور د واقع بعد جوړ سنه.
مقبول اڅکزای د محل د قانون په برخه کې د لوړو زکړو لپاره لندن ته تللی. مقبول اڅکزای او واجد کاسی د ورونو بایللو په صورت کې شخصي درد لیدلې. خو تر دې غمیزې وروسته داسې کسانو هم د وکالت پیښې ته مخه کړي چې په حمله کې د کورنۍ کمغړی وشل سوی نه دی. خو د دوی لپاره دا د کورنیو درد نه بلکې د ټولې سیمې د علمي پنګي زیاده. په دوی کې یو هم محب الله کاکړ دی. نوموړی په 2015 کال کې د کوټي لا کالج څخه د قانون زده کړې بشپړې کړې وې. د وکیل جوړېدو پر ځای په غیر حکومتي اداره کې نوکری کولو ته لومړیتوب ورکړی. خو کله چې پر وکیلانو برید وسو نو هغه د پلار په اصرار نوکری ته استعفا ورکړه او د وکالت پیشه خپل کړه.
وکالت او پیشه ته راتللو اولنی وجه خو دا درنه سانحه ولا تا اگست 2014 سره او بل وجه دا چې زما د بابا ډیر خواهش وو او د دې واقعې باندې ډیر اصرار راته وکړي چې دا شوبه او د دې خلک څه کم نقصان مجو کوي د دې پرکېده په کار دي. زما ول زو استا سره اصرار دي چې دا پیشه کې شامل اسم او خپل پر قوت خپل پر محنت په دا پیشه کې وکړم.
همدغه سي کیسه د پنځګر اوسیدونکو بلوچ خان هم ده. نوموړی د برید په محل د کراچی یونیورسيټي په قانون څنګه کې زده کوونکی وو. د اگست پر اتمه مشال ریډي ټول چې د زده کړو د بشپړولو وروسته د وکالت پیشې ته د راتګ هیڅ اراده نه و خو حمله د دې اراده وربده لکړه.
میں نے ایل بی کیا کہ میرا کوئی ایسا انٹینشن نہیں تھا اس واقعہ سے پہلے وکیل بنو.
ما چې کله د قانون زده کړې بشپړې کړې نو هغه مهال مې د وکالت اراده نه و. خو تر دې پیښې وروسته ماته پوښتنې را پیدا شوې چې آخر دا ولې وشوه. ما فکر وکړ چې یوازې د وکیلانو ټولنه داسې یو خپلواکه اداره ده چې د قانون واکمنۍ لپاره د جبر او سرزورو طاقتونو پر ضد غږ پورته کولی شي او د ریاستي ادارو لپاره یو فشاري ډله یا پرشر ګروپ جوړېدای شي. نو ځکه مې تر دې پیښې وروسته د وکالت کولو اراده وکړه.
خو د وجلسو وکیلانو د مقدمو فایلونه، تصویرونه او نور یادونه نن هم د عدالتونو په خونو کې ژوندي دي. دغو یادونو د 8 اگست غمیزې په نتیجه کې د وکالت پیښې ته راغلي د غځوانان سخت ځورولې دي. د وزیر کاسی ورور واجد کاسی چې نوکری ته استعفا ورکړه وکیل سو نو په لومړۍ ورځ چې کچهري ته ورننوتی نو په وینا یې د ورور د ناستې ځای او د هغه د مقدمو فایلونو سخت وځورولې. هغه بیا په یو مقدمه کې د لومړي ځل لپاره یو جج ته حاضر سو.
چې کله اولنې ځل زه به عدالت لاړم یا به عدالت کې پیش کېدم نو دا به ډېر زیات تکلیف دی او ځورونکي مرحله به وه. زه چې به کله هم په عدالت کې پیش کېدم نو هر جج سه به دا پوښتنه کوله چې ته د ملک وزیر ورور یې ځکه ستا نقش د وزیر په طرز دی. نو هغه دم به زما ملک وزیر به زما په ځین کې رالی او ډیر زیاته درد کوونکې مرحله به وه. نو دا ډیر مشکله مرحله وه. دا مشکل وخت کې زما استادانو ډیر زیاته مرسته راسه وکړه او ډیره حوصله یې راکړه.
محب الله کاکړ چې هم په اوله ورځ کچهري ته ولاړ نو د وژل سوو وکیلانو یادونو وځورولې.
هر ځای سبق کښېناستو په مجلس کې به زموږ سترګې د وشکې ډکې سولې چې فلانۍ څنګه بدل ته راسره ناستلو یا فلانی سینیر زموږ مشر زموږ رهبر سولو هغه موږ ته څنګه لارې راښولې. نو ډېر تکلیف در دا وسپرې چې موږ یو 15 وکیلان یو ځای سره کښېنې نو مجلس د شهدا څخه خالي نه وي او د هغه درد او د هغه غم څخه خالي نه وي.
منیر کاکړ وایي چې نوي وکیلان له مسلکي او د تجربې له پلوه د وژل سوو قانون پوهانو ځای نسی نیولای. خو د ده په خبره ښه اړخ یې دا دی چې ځوانانو په ګڼ شمیر کې د وکالت پیښې پر لور مخه کړي چې دا د راتلونکي لپاره ګټوره خبره ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. لکه څنګه چې تاسو ویل شو د دغه ایپ د لارې موږ واورئ. امریکا د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې له سلام شروع او د افغان ولسمشر له دې پریکړې هرکلی کړی چې وایي د دې جرګې په غوښتنه به د طالبانو پاتې 400 بندیان خوشی کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد وایي د بندیانو د خلاصون په بشپړېدو سره تم لري چې بین الافغاني خبرې پیل شي. افغان حکومت لا ور د مخه د طالبانو د ورکړي 15,000 کسیز لیست څخه 4,000 شپږ سوه کسان خوشی کړي وو خو پاتې په درنو جرمونو تورن دي. نو ځکه ولسمشر محمد اشرف غني په خپل د خلاصون پر ځای په اړه له لوی جرګې مشوره وغوښته.
افغانستان د بین الافغانی خبرو تر پیل مخکې را روانې څو مهمې ورځې په مخ کې لري. افغان چارواکي هغه 400 طالب بندیان خوشی کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یې ولسمشر اشرف غنی ته د خلاصون سلا ورکړې ده. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم چې د طالب بندیانو د ازادۍ د دولتي کارډلې یو مشر دی ازادي راډیو ته وویل د طالب بندیانو د خلاصون ته ټول چمتووالی نیول شوی.
ما ولسمشر د خبرو سره سم چې دی به حکم کوي دغه حکم به مني د جرګې د فیصلې سره سم موږ دغه پروسه شروع کوو. ټول تخنیکي او لوجستیکي مسایل متنظم کړي دي. امید ده چې زر تر زره حکم وشي او موږ د خلاصون پروسه پیل کړو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني پرون یک شنبه د سولې مشورتي لوی جرګې په پای غونډه کې د جرګوالو سلا ومنله او وی ویل چې د ورځې په اوږدو کې به حکم ورکړي څو د طالبانو پاتې 400 بندیان خوشی شي. د مشورتي لوی جرګې او د ولسمشر همدې بیان چې پاتې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او د سولې لپاره خوشی کوي د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له هرکلی سره مخ شو. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د لوی جرګې له پریکړه لیک او د افغان ولسمشر اشرف غني له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون حکم به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد بیګان نا وخته په خپل ټوټر زیاته کړي تم لري چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو د خلاصون پروسه بشپړ شي او د افغانستان له لوري مرکزی ټیم دوهې ته ولاړ شي څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد د بندیانو د خلاصون په اړه پریکړه یو لوی کار بللی چې په خبره یې له 40 کلنې جګړې وروسته د سولې لپاره تاریخي فرصت پیدا شوی. داسې سوله چې ټول افغانان به ترې برخمن شي او سیمه ییز او نړیواله سوکالي او امنیت کې به رول ولري. خلیلزاد ویلی امریکا په تیرو 19 کلونو کې له افغانانو ملاتړ کړی او لا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغه با ثبات سولې ته ورسیږي چې لکلونه غواړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کو بیا هم د افغان ولسمشر اشرف غني له پریکړې هرکلی کړی. هغه بیګا په خپل ټوټر لیکلی اوس د طالبان را مخکشي او متقابل عمل دی وکړي. کو بیا ویلی طالبان د بیړنۍ اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. طالبان څه وایي؟ د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بی بی سی ته په خبرو کې کڅام جرګه ناقانونه وبلله خو له پریکړې هرکلی وکړ. له دې ټولو سره سره هیلي په غوټې دودی چې په یوه اونۍ یا لس ورځو کې د طالبانو د بندیانو له خلاصېدو سره د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرې پیل کړي. افغان حکومت د معصوم ستانګزي په مشرۍ د بین الافغاني خبرو د مخته وړلو لپاره مذاکراتي ډله جوړه کړې او وایي چې پوره چمتووالی لري. د طالبانو ویاند سویل شاهین هم پرون په ډاګه کړي چې د دوی له لوري به د عباس ستانګزي په مشرۍ یوه ډله بین الافغاني خبرو ته کښېني.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15,315 او 15,555.
روزن کو تاسو مشال ریډیو اوري مخکې در دې چې نور رپورټونه در وورو راز چې وسندر وورو د فرهاد دریا په ناری 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 ناری
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت دا اوس غاری کې حالت څنګه حیران یم چې نفرت دا اوس غاری کې حالت څنګه 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپس وکڑا تو نہ تپس وکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران تان پر تشکا غصبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا
اوریدونکو تاسو د فرهاد دریا سندره اور د مشال ریډیو ته وګي بیر تخپل رپورټونه تر ګرځو د قانون پوهانو په نه په پاکستان کې د دیوانی مقدمو په ګډون په زورګونه مقدمه لیکلنو راهسي په عدالتونو کې پرتی دی او فیصله یې نکېږي هغه وایي د عدالتونو وکیلانو د کمبود د پلټنو د جدید نظام د نشوالي او د نورو مختلفو ستونزو له وجې د مقدمه په خپل وخت پاتې نه رسیږي بل خو دا رپورټونه لمخې د پاکستان په عدالتونو کې شلو لکو څخه زیات مقدمه پرتی دی چې له وجې په عدالتونو بوج ډیر شوی دی
په پاکستان کې د قانوني او امنیتی چارو ځنې پوهان وایي د سپریم کورټ تر څنګ د هیواد په ټولو عدالتونو د مقدمو بوج زیات شوی دی چې له وجې ځنې مقدمې د کلونو راهیسې د ځنډ ښکار دي دوی دا خبره لاغې وروسته وکړه چې د اګست په نهمه د مشرق ورځپاڼې د یو خبر په حواله د پاکستان په عدالتونو کې دا مهال د مقدمو شمیر له شلو لکو زیات شوی دی چې پکې 15,000 په سپریم کورټ او 38,000 په پېښور هائی کورټ کې دي وکیل او د قانون پوخانی وفاقی وزیر افتخار گیلانی د اگست په نهمه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د آبادی په لحاظ سره د عدالتونو شمیره ډیره کمه ده او بیا عدالتونو ته د زیاتو مقدمو راوړلو یوه بجه د حکومت لاړخه د خلکو مسئلې په وخت نه هوارول ام دي
په هر خبره کې خلک دیته اړشي چې عدالتونو ته لاړ شي هر سړی چې کار یې نکېږي نو عدالتونو ته ځي او دا مهال په های کورټ او سپریم کورټ کې مقدمه ډېری زیاتې شوې دي زه وکیل یم او وینم چې های کورټ او سپریم کورټ ته خلک د روزګارونو نه ترلاسه کېدو مسلې هم راوړي که په پاکستان کې حکومت خپل کار کولی نو بیا به هر خبر عدالت ته نه راتلې او پر موږ به بوج هم کم وي
د وکیلانو په خبره د دیوانی مقدمو په ګډون غړي مقدمې په عدالتونو کې د بیلابلو وجوهاتو لامل د ځنډ ښکار دي د خیبر پختونخوا د پولیسو په خانه مشر ملک نوید بیا وایي چې په پاکستان کې د انصاف نظام داسې دی چې مقدمې له ځنډ ښکار شي او متاثره کس او ملزم دواړو ته د روغې لپاره وخت ترلاسه شي او انصاف ونه شي نوموړی زیاتوي باید د پلټون نظام د جدید ټکنالوژۍ مطابق شي عدالتي نظام کې اصلاحات او د وکیلانو ججانو شمیره زیاته کړل شي
دوکانو وکیل درازي د جج سره شي کار ویټر درازي د جج سره شي دا به وجه دا د چوغه کوم سټاپ ته د پولیس انویسټیګیشن دا به سیستم چې د سرټیفیک ایویډنس باندې بیسټ دی بار بل کور کې کا سره و چې د تټا واما نو اوی سره ټیکنیکل شوم دی اپروف کی کیمرې ته شروع ورته او خې سیسټم فوټیج ورته او خې دا درمه دا چې سوسایټي کې ضروري زیات دی ویٹنس بلاوی کی پتہ ہے سو بات ہے کہ سورج چی دیرو آگا ایف آئی آر غلط لوچ کی گی بجائے دے کہ ایکچوئل ایف آئی آر آگای دور با دے کٹ کی اول بدا پولیس سرا وہ دا پرسیکیوشن تو سہا دا پورے دیر لگا دا پورے سا دا پولیس چیک با آگے بانے جب ایم کی سورج دے پر خب خاصی کیوں کی نو پکا خدا دے چی آگا شیخ خشار خون بات کے سوردی دا دے چی پاکستان کم شاید ستاسو تو چیڑا ہے اولتا خراب شی
په پیښور های کورټ کې وکیله سنا ګلزار بیا وایي د عدالت له امر سره سم باید کورنۍ مقدمه په شپږو میاشتو کې او د جرمونو هغه په دریو یا څلورو میاشتو کې فیصله شي. نوموړی زیاتوي د نوو اصلاحاتو له مخې که پولیسي یا سیول کیسونو کې د مخالفه ډلو ترمنځ راضینامه وشي نو بیا مقدمه پر مخ نه ځي او ختمه کړل شي.
او کیسونه عمدتی د وجې لید شي چې سټرایکس ورکه زیات راشي یا ورکه ججز یو جج بدل شي بل جج چې راځي نو هغه کم ټایم لګي بیا هغه په کیسونو باندې ځان پوي په هغه ټول هر څه باندې پروسیجر باندې په هغه ټول فایلینګ وغیرہ باندې یا ورکه نور داسې د ګرمې چټیانې په کې راشي نور اوس چې څنګه دا د کورونا ایشو هغه کې ډیر زیات ټایم ولګي دو په هغه کې ډیر چټیانې رالې نو د هغه د وجه چې کم دنو کیسز بیا زیات ایکسټینډ شي او په هغه کې زیات ټایم ولګي حالانکه د هر یو کیس چې کم دی خپل یو ډیوریشن دی او په هغه ډیوریشن کې په کیسز ختمي.
ایکسپریس ٹریبیون د روان کال د فروری په ومه په یو ریپورت کې ویلي و چې په سپریم کورټ کې د 2013 نه واخلي تر 2040 کال پورې د مقدمو شمیر دو چنده زیات شوی دی. د دې ریپورت له مخې په سپریم کورټ کې په 2013 کال کې 2470 مقدمې فیصلو ته په انتظار پرتې وي خو په روان کال کې د دې مقدمو شمیره 2019 ته لوړه شوې ده. بل خوا د کورونا وبا په حالاتو کې حکومت د مقدمو اوریدو لپاره په ځینو عدالتونو کې د ویډیو له لارې اوریدنې کوي. دغسې په تېرو وختونو کې پاکستاني چارواکو د مقدمو زر تر زره هوارولو ویلي او په عدالتي نظام کې ځینې اصلاحات هم شوي دي. د پاکستان په عدالتي نظام کې د نوو اصلاحاتو راوړلو او د ولس مسئلې په وخت نه هوارولو د تورونو په اړه مو د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان او ځینې نورو چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې خو هغه ټلیفون اوچت نه کړ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په mashalradio.com باندې هم تاسو موږ هم دا اوس اوریدلې شئ. د جلال آباد په ښار کې قسم آباد نومي یو خرګوټی دی. د پلاټونو خاوندان وایي چې 15 کال وړاندې له ښاروالۍ څخه د پلاټونو سندونه ترلاسه کړي دي. قیمتونه یې هم ورکړي دي، یعنی پیسې هم تحویل کړي دي، خو تر اوسه ورته د جلال آباد ښاروالۍ پلاټونه نه دي ویشلي. هغوی تور پورې کوي چې د ښاروالۍ چارواکي ترینه د خپلو پلاټونو په بدل کې د بډو رشوتونو غوښتنه کوي، خو د ښاروالۍ حکومت کسان وایي چې د بډو تورونه خبره نه ده بلکې د ستونزو د هوارولو ژمنه کوي او په دې کې ځینې بیوروکراتیک مسلې دي چې هغه حلول غواړي. په اړه د باز محمد عبید رپورټ ورو.
د جلال آباد ښار اتمې ناحیې اړوند د قاسم آباد ښارګوټي د پلاټونو یو شمېر خاوندان چې د جلال آباد ښاروالۍ ته ورټول شوي ول، د ښاروالۍ په منصوبینو یې تور پورې کاوه چې د کورونو لپاره د نمرو د ویش پر سر ترینه په زرګونو ډالر غوښتل کیږي. د احمدین په نوم یو تن وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې په بیا بیا ښاروالۍ ته د خپلو نمرو د لاسته راوړلو په خاطر ورغلي خو په یوازې ژمنو غولول شوي دي.
یا دا ټول کارونه را خلاص کړل، نقشې زمونږ امضا شولې، د ولایت نه د توزیع امر هم وشو، ولیکل چې دلته مونږ نقشې او د توزیع امر دغه ته راوړو، ښاروالۍ ته راوړو، نو دوی پکې اوس قانوني او غیر قانوني او قانوني او غیر قانوني سبا په ټولو ادارو کې پیسې دي. پیسې ورکه قانون نشته، پیسې نه ورکه قانون ستا د پاره دی.
د عبدالله په نوم یو بل تن وایي د کورونو لپاره د نمرو ټول قانوني مراحل بشپړ کړي خو د نمرو د ویش په بدل کې ترینه په زرګونو ډالر غوښتل کیږي.
د دې باوجود چې زمنګ ټول مراحل طی شو رئیس د ساختمان موږ نه خلاص پیسې غواړي. رئیس د ساختمان موږ وزن ته ګوري چې ورته وزرو کو راسو په سړیتوب کې نو راته وای د کوتک په زور دی وباسم یا $50,000 راوړه, کله راته وای $60,000 راوړه, کله راته وای $1,00,000 افغانۍ راوړه. پنځه مې ورځې په سپا اختار راکړه چې ته نور نشې کولای یا دا خلک نشې کولای چې ساختمان ته راځي. زاس کار ته امر کوم چې نور پرې نه.
د دوی د نیوکو په وړاندې د جلال آباد ښاروال فیصل امیری د قاسم آباد ښارګوټي د نمرو د ویش په ځنډ کې د بډو غوښتل ردوي, خو زیاتوي چې د دوو اونیو په دوران کې به د قاسم آباد ښارګوټي د نمرو د ویش ستونزه هواره کړي.
مونږ دوی خلکو سره وعده وکړه چې په 14 ورځو کې مونږ د موضوع به وسیړو, تر 14 ورځو وروسته به نتیجه ګیری وکړو. د 14 ورځو وروسته دوی نمائندګانو سره به کینو او خپل هغه نهایي نتیجه دوی سره به شریک کړي.
خو د قاسم آباد ښارګوټي د نمرو خاوندان وایي که ښاروالۍ ستونزه هواره نکړه دوی به د ښارګوټي د نقشې او دوی ته د ورکړل شوو اویزونو له مخې ځانونو ته د کورونو جوړولو لپاره نمرې یا پلاټونه بیل کړي. باز محمد عبید, مشال راډیو, جلال آباد.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو,
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو رینګو تاسو هم موږ د ټوئیټر او فیسبوک د لارې تعقیبول شي او تاسو کول شي چې د هغه ځخه زموږ ریپورتون ته لاسرسي پیدا کړئ. د دې ترڅنګ دا هم کوي شي چې تاسو د مشال ریډیو انستګرام باندې تلل شي, غلطه تاسو بلابل تصویرونه ویډیوګانې شته دي, تاسو کول شي چې وی ګورئ او الته په خپل تبصره هم پریږدئ. اوس یو بل رپورټ ته راګرځو. په شانګله او سوات کې د ونو بوټو د کرلو بهیر پیل شوی دی او حکومت هوډ کړی چې سګنې په شکل کې به په لکونو شمیر کې ونې کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند تر دې وړاندې کلونو کې هم د خپل حکومت په مهال دې څنګه ته زیاته پاملرنه کړې ده او ویلي دي چې 1 کروڑ بوټی به لګی. په ځینو ځایونو کې دغه مهم ته مشکلات هم پېښ شوي دي او خلکو ویل دي چې د دوی په ځمکه باید حکومت په خپل سر باندې بوټي ونه کړي. په شنګله او سواد کې څه صورتحال دی؟ د بدني عظمت خان نور.
د سواد او شنګلې په غرونو کې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د پشکال بوټو لګولو سلسله شروع شوه چې پکې په اوله ورځ د چارواکو تر مخه 25,000 بوټي ولګول شول. چارواکي وایي چې د پی ټی آی ټایګرز به دغه بوټي لګوي او ټول سواد کې به 100,000 بوټي سخ کا لګول شي. د بوټو لګولو دستور کې د ملکن ډیویژن کمشنر, د سواد ډیپټي کمشنر, صوبای وزیر محیب الله, ډیډک چیرمین پزلکیم او په سلګونو د پی ټی آی ټایګرز برخه واغسته. دستوری ته د ملکن ډیویژن کمشنر ظهیر الاسلام اویل,
هم اگلے فائنانشل ایئر میں
بر راتل کی مالی کال کے د ملکن ڈویژن پر 2 ضلعوں کے 55,000,000 بوٹی لگو او دغرنگا پسواد کے بعد زمون د بوٹو لگول ہدف 100,000 بھی چھ ہغا سرتا رسو.
ہمارا ٹارگٹ 1,00,000 پودوں کا ہے جو ہم انشاءاللہ اچیو کریں گے.
پتہ مقاد پی ٹی آئی یو کارکن چورتا ٹائیگر نو مر کرش ہے فیاض خان د چارباغ اویل, چھ اول زل دوی د بوٹو لگول پکار کے برخوا گستا او د بوٹو لگول ہدف پورا کبھی.
انتہائی د خوشحالی موقع ده. ټول نوجوانان دی دا ملک خسته کوي. د خان صاحب د ویژن مطابق گرین کلین پاکستان جوړیږي.
ولی بلخوا په سواد کې د 1300 مدیراسي د زنګلاتو په غیر قانوني کټکولو ځای اوسیدونکو اندېښنې سرګندونې کړي او د دوی غوښتنه ده چې شته زنګلونو حفاظت دی یقیني کړی شي. د ځای ټولنې یو مشر ډاکټر جواد چې سو واره د زنګلونو غیر قانوني کټکولو احتجاج کې برخه اغسته په دا غړه وایي.
زه دا سوال او پوښتنه کوم چې 15 کاله مخکې د سواد منګوري په دې خور کې چې کوم قیمتي د ولي ونی ولاړې وي او د شوی ونی ولاړې وي او هغه د سلګونو کانه پوخانی وي, هغه چا وهلې وي, ولي وهلې وي او هغه ونی وسه شوې. دغه شانتي دي زموږ قیمتي چنارن چې کوم دی هغه وهلې شو. نو بجا د دې چې موږ نیو پلانټیشن ډرایو کو پکار دادا چې زمون کم الریډي اگزیسټنټ ونی دي بوټي دي چې موږ دغه خصمانه وکړو. نو د 15 شپکو سوکالو بوټي دغه فرصت کا منگا تحفظ زور کو نظما پخیال دا بس زیادہ ہو رہے بجائے دین سے منگا نیو بٹی نہ لو نہ داغی بھی امنگ خسمانہ کو نہ آگے منگا سارو نہ بچ ساتھ لے شو اور نہیں رخر کو نہ بچ ساتھ لے شو
پتی ورستوں کے دا خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ محمود خان پسوات کے دا زنگلون محکم نہ غڑی پدی تو گا دا سوکو سخا لڑکڑی چدوی پکالام مدین بحرین اور نور سمو کے دا زنگلون غیر قانونی کٹکولوں من کے پاتے راغلی وزیر اعلیٰ دا حکم ہم جاری کرے چې ټوله صوبه کې به سخت کال د یو ارب نه زیات نوی بوټي لګولې شي او د ځنګلونو حفاظت به یقیني کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
بالکل اوردن خدا مشال ریڈیو دو تھا سے زمغ غگ په مشال ریڈیو ڈاٹ کام نه هم اور دې شي او همدارز د مشال ریڈیو د موبایل ایپ دلاره کې چرته تاسو سے سمارټ فون لری نو دا غې دلاره هم تاسو کول شي چې زمغ خبرونه ټوله واور یل ته ویډیو غني چې دی کې می هغه هم تاسو وګوري او تصویر نه هم کتل شي دو ملګر دوستان سره هم په اسانه باندې کوم ریپورتونه چې دی هغه شریکول شي. اوس هم یو بل رپورټ ورزو د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه یو مستند کتاب په دې ورسیو کې په پېښور کې چاپ شوی دی. د کتاب لیکوال حاجی اسلم خان دی چې د خبر پښتونخوا د نوخار سیمې سره تعلق لري. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د 800 صفو په دې لوی مجلد کتاب کې د پښتو فلمونو، فلمي ستورو، سینماګانو او فلمی دنیا سره د تړلو خبرو د موندلو لپاره څو کاله مهنت کړی او په شخصي لګښت یې دا کتاب چاپ کړی دی. کلتور پوهان وایي د حاجی اسلم خان دا هڅه د ستاینې ده او زیاتوي چې له دې سره به د پښتو فلمونو په اړه لومړی لاس معلومات خلکو ته په لاس ورشي. نجیب عامر په دې موضوع تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې د یو پخوانی فلم په سندرې شروع کیږي.
د پښتو فلمونو په اړه د لومړنۍ کتاب پښتو فلمونه تاریخ، تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پېښور خبر کړي. د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمی صنعت سره تړلې ټولې څنګه سیړلې او پاړې معلومات وړاندې کړې دي.
نو پدې کې یوازې د فلمونو ذکر او صورتحال نه دی، پدې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلې دی. د ډایرکټرانو بل باب دی، هدایتکارانو، د فلم سازانو بل باب دی، د کامیڈین چې دی د هغې بل باب دی، او دغه شان نامور اداکاران چې دی د وړومبو وختونو د هغې بل باب دی. بیا د موسیقاران نه پس چې کوم دی سندرغاړي دي د هغې بل باب دی. نو ما کوشش کړی دی چې یوه څانګه هم مانه د پریخودی په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري نو ټولې څنګه ما په دې کې چې کوم دین راغستی دي.
حاجی اسلم خان وایي تر اوسه 1568 پښتو فلمونه جوړ شوي چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي کوم چې د 1920 کال په ډیسمبر کې خپور شو.
دا هغه ځوان دی چې د چا د سپو د ګمرو د شرنګهان سره شیربانو کوټی ته خيږي او درې غچ پلاری راشي چې ور باندې
خود نو وړي په وینا تر دې نیټه پورا دیش کال وړاندې چې لا پاکستان جوړ هم نه و د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و. ډیر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلی هغه فلم نه خپور شوی، خو اسلم خان وایي د هغه سیړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده.
نو دا فلم دا تنازع حل شو، ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی نو، خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دینو په امپیریل تھیٹر میں ورتوی او بیا رسو امپیریل ٹاکیز او بیا داغه نه پس داغه سینما نوم شو ناولتی چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغست او اسړنګ شوی د پاغي باندې پلازا جوړ شوی دا نو دغلت چلی دل بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما پټه کا واغست نو دا بدی کال په کال بیا په اخترونو کې په فردوس سینما کې چلول نو دا فلم ریلیز شوی او دا غي گوا حمزه بابا په خپل د کتاب د نقش حیات نو پوره تفصيلي پاغي کې لیکل دي
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابي فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې جرنی تھرو لینس پاکستانی سینما نومیده. نوموړي هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلیو کېدای شي په راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي، خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی. نوموړي اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوي کتاب خوشاله دی او ګټورې ګڼي.
ہاں میں نے وہ آپ کی آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ میں نے کتاب دیکھی ہے پختو فلمز کی اور بہت اچھی
تھا. سوچ دا پختو فلموں پاڑا دا کم کتاب خبر کوئی ہا غم مالی دل دے دا ډیر خ کتاب دے او یو خ ہسا دا دا کتاب پدی ہم خ دے چ دا پختو فلموں پاڑا ډیر سیڑن تروس نہ شوی نو دے کتاب خبر دل یو لو ہسا بولم
اور یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے.
دا پاکستانی فلموں دغه سیڑن کے دا ہم وای چی کدا پختو فلموں پاڑا یاد کتاب اردو جب ته هم ترجمه شو نو دا به په قامی کچا د فلم پاړه د معلوماتو غوښتن کو مینوالو ته یو لوی زیروي. د پښتو فلمونو د تاریخ پاړه د دې چاپ شوی کتاب لیکوال او راټولون کې محمد اسلم خان وای سره د دې چې د یو شوق لمخې دا کارو کړ خو د کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نه و. هغه وای ډیر ستړي ګاللې دي
خو په دې کې زه د ډیرو مشکلاتو سره مخ یم ځکه چې یو خو ځنې خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به ویشي مونږ ته څه فائدہ ده نو د ستوندو سره مخ شوی ډیر ما ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې زلاړ ما دی ملکند په دې غرونو کې یو زید ګل خان نومي اداکارو ډیر په مهنت هغه سلورم پیندم دل باندې چې زلاړ منو ما پیدا کو دا شاندا بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلنو دې پسې دا ګرځیدل ماته ګرانو خو الحمدلله دا ګرانی خدای پاک ماته اسانی کړی دي. ترکه مها د پوری چې په دې کتاب باندې د پیسي لګولو تعلق ته نو تقریبا یو لس لک روپو پورې خرچه به زما په دې باندې راغلی. خوشاله
غم په منو مزه په بدن
اوس اسلم خان پښتنو ته جولای غړوي چې دا کتاب د تری په پیسو واخلي ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده. خو دلته ستونزه ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې په کار وي. د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړی. هغه وایي د حاجی اسلم خان کار د ستایلو دی خو باور نشي چې په کتاب لګول شوي پیسې به بیا ترلاسه کړي.
اسلم اجی ډیر قابل کس دی، ډیر حق زمو ملګری دی او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري. خدای دې خوشاله ساتي. نو کار په کار دی، دا تشکنده و، دا تشکنده اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو او دا داغه قربانی ده. پاتې شو د بازار خبره. نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو واسم نشته دی. نو لما په خیال چې حاجی اسلم خان دا تم ساتي چې دا کتاب به پښتانه زړه پوري نسي او خرص بشي نو دا تم دې نه کوي ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ور کتاب یو موبایل باندې ورکي، په بوټان خو 8,000 ورکي، خو په کتاب 80 روپۍ نه ورکي. دا د پښتنو بدقسمتي ده.
ټول مستاته د کمونه سوای سنې ته کړي سم خورې او نن مستاته ته داسې توفه درکو چې تر اوسه بیا ورورم کوته نه بلکړي.
د اردو فلمونو د تاریخ لیکوال اعجاز ګل وای دا یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی. هغه وایي په اردو ژبه لیکل شوی ورته آثار هم بازار نه لري.
آپ یاد رکھیں یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے.
تاسو یې په یاد ولرای دا ډېرې ترخی خبرې دي. اوس د کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي. خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي. ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرص نه شول. بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته سپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږدي. خو که دا ډول څېړنیز کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدای شي، که نه نو په شخصي توګه خو ګرانه ده. خود پختو فلمونو د تاریخ پاړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای ل خپل ولسه ناهیل نه دی. هغه وای باور لري چې کتاب به خرسيږي او خوبونه به رښتیا کیږي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کرونا وایرسا ژغورلی شي.